آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نو شباش نایم. د دوم خبری پښتو خبرونه په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. د پاکستان حکومت لسو بهرنیو خیریه موسسو ته د تړل کېدو امر کړی دی او امریکا وایي د شمالي کوریا سره د قید او شرط پرته خبرو ته چمتو ده.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم درته لرو. د افغانستان دولت د فلسطینیانو د خپلواکه دولت د دایې ملاتړ کوي.
د ملي والی حکومت او زموږ مسلمان هیوادوال د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره د خپلواکه دولت لرلو په مخه د فلسطین د خلکو برکه غوښتنو د تامین غوښتونکي دي.
کابل کې د افغان ترک لیسې زده کوونکي د دې لیسې د استادانو نیول غندي. او د امریکا په الاباما ایالت کې د دیموکرات ګوند کاندید په کامیابۍ هم درته رپورټ لرو. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. وسرته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نننۍ فوقالعاده سرمشریز ته وویل چې دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. ولسی جرګې د 1399 مالي کال بودیجه د یو شمېر عواملو له امله چې د تیر کال په پرتله د 8 میلیارد افغانیو انکشافي بودیجې کمی پکې هم شامل و رد کړله. د افغانستان د ملي بودیجې ډیره برخه د بهرنیو مرستو څخه تمویلېږي. د افغانستان د ملي امنیت په ادارې کې یو منبع وایي چې دوی د محکمې د حکم په اساس کابل کې د افغان ترک د لیسو استادان نیولې دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته ویلي دي چې د څلورو ښوونکو د نیولو قضیه ترکیې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر سره ارتباط نه لري. په همدې حال کې د پوهنې د وزارت سرپرست ابراهیم شینواری وایي چې د ملي امنیت موظفینو په صحوې ځینې استادان نیولي.
د یو شخص په اړه معلومات وو او غوښتل شخص په قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې څه پوښتنې دي وکړي. بیا سو اتفاق هم شوی زموږ ډېر خواږه او معزز مطالبین او
د ملي امنیت ادارې له میاشتو را په دې خوا هڅه کوله چې درې مشکوک ترکی استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د تورخم، چمن او واګه په دروازو کې د درېو تاسیساتو د جوړېدو طرحه منظوره کړې ده. د پاکستان حکومت ویلي دی چې د دې کار هدف د تجارتي اموالو د وړلو او راوړلو د چارو اسانه کېدل او د وخت سپمول دی. د پاکستان په اړه په بل خبر کې ویل شوی دی چې حکومت لسو بهرنیو خیریه موسسو ته امر کړی چې په دې هیواد کې د خپل دفترونه وتړي. حکومت تور لګوي چې ځینې دغه موسسې د خیریه کارونو په بهانه د جاسوسۍ فعالیتونه کوي. پاکستان په دې تیرو څو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو موسسو په خلاف اقدامات سخت کړي دي. د همدې کال په سر کې هم د لسو نه زیاتې موسسې چې د میرمنو او بشري حقونو په برخه کې کار کاوه وتړلې. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ایران تور لګولی دی چې په منځنی ختیځ کې د خپل نفوذ د لا پراخولو زیار باسي. نور تفصیل د شافی سردار ناوړی.
د بهرنیو چارو وزیر ژان لوغدیان د فرانس دوه تلویزیون سره په خبرو کې د ایران د دې هڅې په اړه اندېښنه وښوده. شاغلی لوغدیان زیاته کړه چې ایران د دې پر ځای چې په سوریه کې د سولې په راوستو کې همکاري وکړي، غواړي په سیمه کې د سیاسي نفوذ یو داسې محور جوړ کړي چې عراق، سوریه، لبنان او د سیمې نور ځینې هیوادونه پکې شامل وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دوی ورځې مخکې په سوریه د جګړې د ګټلو اعلان وکړ او د سوریه څخه د ځینو روسی پوځیانو د وتلو خبر هم ورکړ، خو امریکا بیا د روسیې د دې اقدام په اړه شک شودلی او وایي په دې ډاډه نه دی چې روسیه په دومره اسانۍ له سوریه څخه خپل پوځیان وباسي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د سعودي عربستان پاچا سلمان وایي چې اقتصادي اصلاحات او اداري فساد سره مبارزه د حکومت د مهمو کارونو په سر کې راځي. پاچا سلمان همدارنګه ویلي دی چې د فساد ضد مبارزې ترڅنګ به حکومت د غریبو کورنۍ سره د پیسو د مرستو پروګرام هم پیل کړي. د سعودي عربستان د پاچا د زوی ولیعهد محمد بن سلمان په امر تیره میاشت حکومت د شاهي کورنۍ یو شمېر جګپوړي شهزادګان، سوداګر او حکومتي چارواکي د فساد ضد مبارزې په ترڅ کې ونیول. اکثر ونیول شوو کسانو منلی دا چې د خوشي کېدو په بدل کې به خپل مال او دولت چې تر اوسه یې پټ ساتلی و په ډاګه کړي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. عیني شاهدان او چارواکو مطبوعاتو ته ویلي دي چې ائتلافي ځواکونو نن د یمن په پایتخت صنعا کې د حوثي شیعه یاغیانو په یوې نظامي اډې هوایي برید وکړ. په برید کې د 9 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ نوي نور ژوبل شوي هم دي. په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په خلاف هوایي حملې وروسته تر هغه زیات شولې چې دوی 13 ونۍ د پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح په مشرۍ د خلکو پاتون مات ک او په خپل سالې وواژه. امریکا وایي د شمالي کوریا سره د قید او شرط ټاکلو پرته خبرو ته چمتو ده. د خبر تفصیل د ماتیولا عبد نوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي دی چې واشنگتن له کوم مخکنی قید او شرط پرته غواړي شمالي کوریا سره مذاکره وکړي. رکس ټیلرسن ویلي دی چې د دې کار لپاره پیونګ یانګ باید د خپلو اتومي او راکټي پروګرامونو تګلاره بدله کړي. ټیلرسن چې په واشنگتن کې د اټلانټیک شورا په یو غونډه کې خبرې کولې وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظار باسي چې چین شمالي کوریا ته د تیل رسول بند کړي. شمالي کوریا په دې وروستیو کې ګڼ راکټونه ازمویلي دي. د دې هیواد د پوځیانو په باور یو ډول نوې راکټې د امریکا خاوره هم په نښه کولی شي.
او وروستی خبر ده چې په امریکا کې څارنوالانو هغه بنګلادیشی مهاجر چې دوه ورځې مخکې یې په نیویارک کې په ځان پورې تړلو چاودېدونکو موادو ته انفجار ورکړی و رسمن په ترهګرۍ تورن کړ. چارواکي وایي چې بریدګر عقایدالله د داعش ډلې نه الهام اخیستی و. عقایدالله چې اوس ټپي دی ممکن په عمري بند محکوم شي. په همدې حال کې په بنګلادیش کې د ترهګرۍ ضد مامورینو ویلي دي چې عقایدالله د توندلارو ډلو سره اړیکه نه درلوده. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورېدل.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. په موخه د روانې خبرونه لومړی رپورټ ده. د بیت المقدس په اړه د نړۍ د اسلامي هیوادونو د یو شمیر مشرانو په خونډه کې کوربه هیواد ترکیه له ټولو هیوادونو نه غوښتل چې د ختیځ بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د فلسطین ولسمشر محمود عباس چې نن یې په استانبول کې د ترکیه په قربتوب د اسلامي هیوادونو په سرمشریزه غونډه کې خبرې کولې وویل د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه یو داسې جنایت دی چې د نړۍ سوله ګواښي.
دا یو ستر جنایت دی چې هغو قوي پریکړو ته اړتیا لري چې د بیت المقدس هویت او د دې اسلامي او مسیحي سپېڅلتیا تر هغه وخته خوندي کړي چې موږ د اسرائیل خوا د فلسطین اشغال پای ته ورسوو.
د دغه سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان په اسرائیل نیوکې وکړې او هغه یو تروریست دولت وباله.
اسرائیل د بندیزونو د غیر قانوني مینو په جوړولو، د کورونو په سوځولو، د خلکو په بجای کولو، د ځکه او ملکیتونو په لمنځه وړلو او د تاوتریخوالي او وژلو جرمونه کړی دي چې د دوغو ترهګریزه عملو په بدل کې دغه پریکړه ترلاسه کړه.
اردوغان په خپل وینا کې وویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره یو سره لیکه ده چې د منلو وړ نه ده.
زه هغو ټولو هیوادونو ته بلنه ورکوم چې د نړیوالو قوانینو او عدالت ملاتړ کوي چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
دا نړۍ د اسلامي هیوادونو مشران او لوړ پوړي چارواکي ترکیې ته د دې لپاره تللي چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د منلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر خلاف یو متحد دریس پاره کړی. په دغه غونډه کې د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وویل چې اسلامي هیوادونه د ډونالډ ټرمپ د پریکړې په اړه د فلسطینیانو له حقونو د دفاع لپاره باید په ګډه کار وکړي. همداراز د اردن پاچا عبدالله په خپله وینا کې وویل چې مسلمانان او مسیحیان پر بیت المقدس ابدي حق لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو د غونډې په پیل کې وویل چې مسلمانان باید پر نړۍ فشار واچوي چې ختیځ بیت المقدس د فلسطین د دولت په توګه وپیژني.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په ترکیه کې د بیت المقدس په موضوع د اسلامي هیوادونو غونډه کې د افغانستان ولسمشر هم ګډون کړی. افغان ولسمشر په دې غونډه کې د اسلامي امت اجماع سایل ده. د ترکیه په انقره ښار کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه نور معلومات د جمهوري ریاست د دفتر د ستراتیژیکو اړیکو او رسنیو د مرستیال محمد هارون چاخانسوري نه اورو.
د افغانستان حکومت همغه هم چې په اعلامیه کې په راغلي وروسته د اعلان دا موضوع یوازې د فلسطین پورې مربوط موضوع نه بولي او دا موضوع د ټولو مسلمانانو موضوع ده او د مسلمانانو احساسات په دې باندې ځمن کیږي او د افغانستان حکومت غوښتنه دا و چې یو طرفه تصمیم په دې برخه کې باید ونیول سي او د فلسطین او دولت باید په دې کې شامل وسي او د بیت المقدس د جغرافیایي ساحه د ټولو شنبه د مسلمانانو په اجماع سره سرته راسي. افغانستان ولسمشر په دې کې مشخص وړاندیزونه درلودل چې یو خو د اجماع وسایل د ټولو وادو د اسلامي وادو ده او دا یو فرصت وګڼه وادي ته چې دی وکولای شي په ګډه سره سره کار وکړي او د فلسطین د خلکو او د حکومت سره همکاري وسي او کومک وسي او مشکلات یې حل سي او همدارنګه د بینالمللي قوانینو په رڼا کې کولای شو چې یو منظم د لارې نقشه ورته آماده سي چې پر هغه باندې کار وسي او عملی ګامونه پورته واخیستل سي تر څو مثبت نتیجه راوړي. بل بخش کې جمهور رئیس په دې ټینګار کوي چې باید ټول منازعات مناقشات چې د اسلامي وادو په منځ کې سخت منځي مناقشات چلري هغه هم خبرو اترو د لارې څخه باید
چې کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ منځنۍ بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژندو تاسو یو اعلامیه خبره کړل او تاسو حکومت خبرګون خو دغه اعلامیه په عمومیاتو کې ډیر شان په کلیکل شي خو مستقیما د ولسمشر ټرمپ پریکړه غندل نه و. آیا تاسو د ولسمشر ټرمپ دریز د بیت مقدس په اړه غندي او په دې اړه تاسو هغه دقیق نظر څه ده؟
ګوره که تاسو هغه لمر مړ ډول ولې د منطقي تر ټولو وادو واضح تر او جامع تر اعلان د افغانستان د حکومت ته چې په هغه کې په واضح الفاظ باندې راغلي دي چې د افغانستان حکومت د بیت المقدس د رسمیت پیژندلو په برخه کې خپل د تشویش او د ټول مشکلات د لود د په خوا
هم تاسو تشویش لرئ دغه تصمیم نه غندي بلکې تاسو تشویش لرئ دغه تصمیم نه دغه
ګورې پدې کې په بل ځای کې راغله دي چې دا
ګورې د غندلو ټکی چې په د نورو وادونو په اعلامیو او دریزونو کې ښکاری د افغانستان په اعلامیه او په دغه دریز رسمي دریز کې نه دی. تاسو تشویش لرئ له دغه پریکړې څخه د دې فیصلې څخه؟
اعلامیه نور پر رافون ته مطالعه ته مراجعه کوي
ویل مراجعه کړي د شخنصوري صاحب ځکه پښتنه کوم
ګورې د تام د ملي والی حکومت او موږ مسلمان وادوال د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره د خپلواک دولت لرلو په مخه د فلسطین د خلکو برکه غوښتنو د تامین غوښتون کې د دې جملې معنا هم دغه چې دا پریکړه باید یو طرفه ونسی او د فلسطین د خلکو په خوښه د مسلمانانو په خوښه د پریکړه وسی د معنا چې دا پریکړه ده
خاصه په منځنی ختیځ کې حالات سم نه دي. تاسو لکه څنګه چې پوهیږئ د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ له ډیرو کلونو راپدې خو جنجال روان دی. په دې کې د افغان حکومت رسمي یا سیاسي دریځ څه ده؟
په اعلامیه کې د افغانستان د حکومت د اساسي دریځ معلوم او افغانستان حکومت همدارنګ په اعلامیه کې او د جمهور رئیس په وینا کې راغلی او د خبرو اترو د لارې د ملل متحد په چوکاټ کې او د ټولو وادو په اجماع سره د فلسطین د دوه حکومتو د طرحې ملاتړ کوي د افغانستان.
سید چون ولسمشر په ترکیه کې د اجازه راکړې چې دا پښتنه مطرح کړم چې آیا دی به خپل مرستیال جنرال دوستم سره وویني؟
چون تقسیم اوقات د رئیس او د مختر مخسی د ټاکل سوی دی نو نور جلسې شم به هغه لپاره فرصت فعلا د پاره نست.
صحیح. نو ولسمشر چې اوس په ترکیه کې د التبا کوم مقامات سره ویني؟
د ترکیې د ولسمشر سره په راتلونکو دوه ساعتو کې یو ملاقات لري جمهور رئیس.
صحیح. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل، د ترکیې د لیسو د افغان ترک د لیسو د درې استادان د ملي امنیت د ادارې لخوا نیول شوي دي. دغه مسله هم د ترکیې او د افغانستان په اړیکو کې لکه سیوری غوړوله ده، په دې کې لکه شکایتونه هم شته. آیا په دې اړه به هم تاسو خبرې وکړئ؟
دا موضوع هیڅ مطرح نه ده او دا کار چې هلته د سوې همکاران فکر کوم کابل کې په کافي اندازه معلومات خلکو سره رسنیو سره شریک کړی دی. دا اقدام چې کوم په کابل کې سوې دی هغه د سفر سره هیڅ تړاو نه لري او د باس موضوع نه دی یا په اجنډا کې د باس لپاره کوم تشویش یا کوم شی نه سپری مخ.
هارین چغانسوري صاحب، ستاسو له توضیحات څخه ډېره زیاته مننه کوم. کور دې ودان.
مننه کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د استخباراتو ادارې ملي امنیت سرچینې وایي چې دوی د محکمې د حکم په اساس کابل کې د افغان ترک د لیسو استادان نیولې دي. یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې د څلور ښوونکو د نیولو قضیه ترکیې ته د ولسمشر محمد اشرف غني له سفر سره ارتباط نه لري. سرچینې ویلي دي چې د ملي امنیت ادارې له میاشتو راپدې خوا هڅه کوله چې درې مشکوک ترکیې استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. د افغان ترک د لیسو زده کوونکو د ملي امنیت ادارې دا کار غندلی دی. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ را لګلی.
دا د کابل ښار په تیمنیو کې د افغان ترک د انجونو ښوونځی دی. د افغان ترک د ښوونځي او مسؤلین دا کوي چې تیر ماښام د افغانستان د ملي امنیت وسلوال کارکوونکي د ښوونځي ته ننوتي او په وینا یې د افغان ترک د ښوونځي د ریاضي د یو ښوونکي لټه کوله. د افغان ترک مسؤلین وایي چې د ملي امنیت کارکوونکو د دې ښوونځي څلور ښوونکي له ځان سره بیولي، درې ترکیې او یو افغان ښوونکی دی. دوی وایي له پیښې دېرش ساعته وځي خو لا هم د دوی د ښوونکو د نیول کېدو لامل او ځای ورته نه دی معلوم شوی.
څلور تنه چې ملي امنیت نیولي، یوې استادی الماز وو چې زموږ د ښوونځیو د رهبري غړی او له خپلې کورنۍ دوو لورګانو سره له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسیږي. بل د ریاضي استاد اندړ وو چې شپږ کاله دلته ژوند کوي. استاد یونس د مرجی د فزیک استاد وو او مسعود وردک چې زموږ د ریاضي استاد وو له ملي امنیت سره په توقیف کې دي.
د افغان ترک د انجونو په همدې لیسه کې د تیر ماښام د پیښې په غبرګون کې د زده کوونکو پلرونو او میندې سره راغونډې شوې وې. دوی ټولو په یوه غږ د دې ښوونځي د استادانو نیول غیر اسلامي او د ټولو قوانینو خلاف وبلل. د زده کوونکو د اولیاو په نوم د کمیټې کې چې مطرح شخصیتونه هم پکې دي، په داسې حال کې چې قهرېدنې معلومېدل د ملي امنیت دا کړنه غندله. وی ویل چې د محکمې اجازه پرته د انجونو لیلې ته د مسله وګړو داخلېدل د ټولو ارزښتونو په خلاف دي. د دغو زده کوونکو کورنۍ وغوښتل چې ښوونکي دې خوشي شي او حکومت دې له ترکیې سره د خپلو روابط لپاره د دغو زده کوونکو په برخلیک لوبې نه کوي.
اما دا حکومت راځي د شپې لخوا پس له دې چې لمر لوېدلی په هیڅ جهان کې دا روا او مجاز نه ده. دلته راځي تلاشي کوي، واه واه، دغه د اسلامیت، دغه د قانونیت.
آنچه که دیروز نسبت به استادان افغان ترک صورت گرفته اختطاف دولتی است.
د پارلمان غړي کمال ناصر اصولي بیا وویل چې ولسی جرګه به له ملي امنیت د دې کار پوښتنه وکړي. خو د پوهنې وزارت سرپرست ابراهیم شینواری بیا وویل چې دا کار قصدي نه و.
د یو شخص په باره کې معلومات وو او غوښتل یې چې هغه شخص په قانون په چوکاټ کې د قانون په رڼا کې یو څه پوښتنې دي وکړي. بیا سو اتفاهم شوی او زموږ ډېر خواږه او معزز مطالبین او استادان یو څه یا ویرېدلي وو یا څه اورېدلي.
دا پلرونه او میندې وایي چې لورګانې ویرېدلې وي او څلور نجونې بې هوښه شوي.
امنیتي
سرچینې امریکا غږ ته ویلي د افغان ترک د لیسو د څلور استادانو نیول ترکیې ته د ولسمشر غني له سفر سره هیڅ تړاو نه لري. ملي امنیت له میاشتو غوښتل چې د افغان ترک د لیسو درې مشکوک ترکي استادان او یو ارتباطي افغان ښوونکی ونیسي. دې سرچینې دا هم ویلي چې ملي امنیت له ځان سره د دغو مشکوکو ترکي استادانو د نیولو په خاطر د محکمې نه اجازه هم لرله. په هیڅ ډول د افغان ترک د بندولو موضوع نه ده مطرح، بلکې د مشکوکو افرادو په وړاندې اقدام شوی.
د افغان ترک ښوونځي له تیرو درویشتو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دمګړۍ
په وو ولایتونو کې سوار لسکون زیلری چې اته زره زده کوونکې پکې په زده کړو بوختي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زمان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د محصلینو نړیوال سازمان د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو او ورته د کار موندنې 15مه غونډه نن په کابل کې جوړه کړه. د دې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د امنیت او د کار نشتوالی د ځوانانو په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه وبلله. خو د ملي تدارکاتو کمیټه وایي چې حکومت د ځوانانو لپاره د لا زیاتو کاري فرصتونو لپاره جدي هڅې کوي. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د محصلینو نړیوال سازمان چې د نړۍ په 128 هیوادونو کې فعالیت کوي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سوداګرو ځوانانو یو غونډه جوړه کړه. د غونډې ګډونوالو پر هغو لارو چارو بحث وکړ چې لمخې په افغانستان کې ځوانانو ته د کار زمینه برابر شي. د دغو بحثونو په نتیجه کې د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د محصلینو نړیوال سازمان ته د 1500 کاري بستونو اعلان وکړ. په دغه غونډه کې د تدارکاتو د کمیټې رئیس الهام عمر هوتکی محصلینو ته په خطاب وویل:
فرمای خدما ورتیم در
موږ خپلې فورمې راوړي، له تالار څخه مو د باندې ایښي دي. لطفا هغه ډکې کړئ چې ستاسې د سی وی حیثیت لري. تر راتلونکو دوو میاشتو به تاسې له موږ سره په کار پیل وکړئ. موږ هیله لرو هغه 1500 کسان چې د تاسې له ډلې له موږ سره کار پیلوي او د هغې کړنلارې له مخې چې موږ یې اوس لرو، زما په نظر په ټولنه کې به تر ټولو ښه بدلون وي. هغه ټینګار وکړ چې له دولتي چوکاټ څخه بهر هم زیات کاري فرصتونه شته او له ځوانانو څخه یې وغوښتل چې په خصوصي سکتور کې کار وکړي او د تدارکاتو کمیټه به په دې برخه کې د ځوانانو ملاتړ وکړي. د محصلینو نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان 80% نفوس ځوانان جوړوي او که دغه قشر ته د امنیت او کار زمینه برابره شي، دوی به په راتلونکو کې ښې لاسته راوړنې ولري. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر شمس احمدي وویل: امنیت یو له هغو ستونزو څخه دی چې حکومت باید د هغو کسانو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي چې خصوصي تشبثاتو ته مخه کوي. موږ باید خوشبینه واوسو، ځکه چې په دې وروستیو کې خصوصي تشبثاتو زیاته وده کړې ده او دولت هم له هغو کسانو سره چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي زیاته مرسته کوي. وضعیت مخ په ښه کېدو دی. موږ د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه یو. د محصلینو نړیوال سازمان یا ایسک په نننۍ غونډه کې یو شمېر سوداګر ځوانان رابللي وو تر څو له هغو ځوانانو سره خپلې تجربې شریک کړي چې غواړي تازه په کار پیل وکړي. د روح الله په نوم ځوان سوداګر د خپلو تجربو په اړه وویل: یو له هغو ستونزو څخه چې اوس مهال ځوانان ورسره مخ دي، هغه له رسک څخه ویره ده او له هغه خطر څخه ویره ده چې ځوانان یې باید په غاړه واخلي. دغه برنامه چې زه نن شاهد وم ډېره ښه برنامه وه چې په تېرو 100 کلونو کې مو نه ولیدلې. د ځوانانو لخوا د ابتکار کولو، د فکر بدلون، د رسک منلو حس او د هغو فرصتونو په اړه چې په ټولنه کې موجود دي د معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې دا برنامه مؤثره تمامه شوه. ټاکل شوی چې د سوداګرۍ په لور د ځوانانو دغه غونډه د دوه ورځو لپاره په کابل کې دوام وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا په الاباما ایالت کې د سنا مجلس د یوې څوکۍ لپاره انتخابات دیموکرات کاندید ډک جونز وګټل. جونز خپل نادري سیال جمهوریت غوښتونکي روی مور ته په رایو کې د 1% په توپیر ماتې ورکړه. په الاباما کې د دغو حساسو ټاکنو په اړه نور معلومات په رپورټ کې اورو.
دموکرات ډک جونز وشو کړای د الاباما ایالت د 1.2 میلیون رایو کې 55% کې او روی مور 49% کې رایې وګټي او سنا مجلس ته لاره ومومي. درې میاشتې مخکې د قاضي القضات روی مور په بریا کې چا شک نه درلود، خو وروسته له دې چې یو شمېر ښځې په هغه باندې د جنسي ځورونو تور ولګوه، بالاخره دغه تورونه د هغه د ماتې سبب شول. یوې ښځې ادعا کړې وه کله چې 14 کلنه وه او ښاغلی مور 2.5 کلن و، په هغې جنسي تیری کړی و، خو مور دغه تورونه رد کړي دي.
دا کمپاین د قانون د حاکمیت، د حسن نیت او د ژغورنې کمپاین و چې یقیني کړو چې په دې ایالت کې هر څوک پرته له دې چې د ژوند سیمه یې مطرح وي عادلانه چلند ورسره کیږي.
د امریکا د پخوانی سارنوال دک جونز په بریا کې افریقای الاصله رایه چون کې ډیر مرسته کړې ده، ځکه هغه په نوی میلسیزه کې چې د مدني حقونو د غورزنګ اوج و د سپین پوستي تفاوق غوښتونکي ډلې دوه تنه د الاباما په برمنګم ښار کې د تور پوستو په یوې کلیسا کې د بمی برید په تور په بریا محکمه کړي وه.
الاباما په څلور لارې کې پروت دی. مونږ په تیرو وختونو کې هم په څلور لارې کې پراته وو او له بده مرغه تل مو ناسم لوری نیولی وو. اغلو او کاغلو نن مو سمه لاره خپله کړه.
جمهوری غوښتونکی روی مور د جنسی ځورونې د تورونو برسیره د ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپاین مدیر او د جمهوری غوښتونکي ګوند د ښي اړخې ډلې مشر سټیف بینن ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی مور په ټاکنو کې د جونز د بریا وروسته هم خپله ماته نه ده منلې.
خو موږ تل پوهیږو چې خدای هر څه کنټرولوي. تاسو د دې کمپاین په اړه له ستونزو خبر یاست.
جمهور رئیس ترامپ په خپل ټویټر کې دک جونز ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړې ده، خو هوډ یې کړی چې جمهوري غوښتونکي بعد د 2020 عمومي انتخاباتو کې بیرته دا څوکۍ وګټي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. روغتیایي چارواکي وایي چې په کندهار کې د پولیو محیطي ویروس د ماشومانو د فلج ګواښ زیات کړی دی. په دې ولایت کې د پولیو 12 محیطي بیلګو د پولیو د ویروس شتون ښودلی دی. عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
په افغانستان کې د پولیو له 11 پیټو څخه اوه په جنوبي ولایتو کې دي او له دې کبله دا سیمه په هیواد کې د ماشومانو د ګزارو تر ټولو خطرناکه سیمه پیژندل کیږي. د جنوبی ولایتونو د کتلوی مافیات امیر ډاکټر عبدالرشید الکوزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو پر ضد د ماشومانو په وقایا کې تر بل هر وخت زیات د ټولنې همکاري ته اړتیا لري. د زیاتی چې د پولیو پر ضد د ګډ کاري ګروپ کارونه هم تر پخوا زیات منظم شوي او په دې اړه به نوي ګامونه واخلي.
په محیط کې د پولیو وایرس ته زموږ هڅې دا دی چې خپل پروګرام ته لا شوالی ورکو او د خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې زموږ د پولیو په پروګرام کې را سره همکاري وکړي او خپل ماشومان ته واکسین ورکړي.
نامنی د ټولنې نه همکاري او د افغانستان او پاکستان تر مابینځ تګراتک د پولیو د ویروس تخپرېدو اساسي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د محیطي ویروس شتون د زرګونو ماشومانو روغتیا ګواښي او دوی په حلارو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
نړیواله جامعه په دې مورید باندې ډیر زیاتې هڅې کوي چې دا وروستي دوه هیوادونه هم له پولیو څخه خلاص شي او دا ناروغي د تل لپاره د ځمکې لمخه محو شي. نو ډیر زیات په دې مورید باندې هڅې ترسره کیږي ترڅو موږ په افغانستان کې هر وروستي ماشوم ته ځان ورسوو.
د پولیو پر ضد مبارزې پروګرام د ټولنې د عامه ذهنو د تنویر لپاره په تکراری ډول له دینی عالمانو څخه هم د مرستې غوښتنه کړې. دینی عالم مولوی عبدالرشید له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د پولیو د لمنځوړلو په ملاتړ د نړۍ لویو دنیا عالمانو هم فتوا ورکړي او د روغې ټولنې په رامنځته کېدو کې د پولیو محوکې د مهمه بللې.
دوی په دغه مکلف چې په هر بخش کې او په تیره بیا مطلب چې دا کم کور په کور د پولیو واکسین دی دا هم د شت یو غټه برخه ده، یو غټ شی دی. باید په دې کې د کورنۍ مور او پلار باید همکاري وکړي، د ټولنې سره او د خپل اولاد سره کومک وکړي او دغه د پولیو د بساسکي واکسین باید هر ماشوم ته ارزلې، یعنی هر وخت چې ورلی باید یې ورکړي.
په کندهار کې د پولیو د ناروغي د ویروس د شتون په اړه نوې اندېښنې په داسې حال کې راپورته شوې چې لوړاندې له د دې ولایت د سپین بولدک ولسوالي د نړۍ په کچه د پولیو پر ضد د مبارزې مرکز اعلان شوی.
دا څو مهم خبرونه سرټکی اوري. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبلې په توګه او حرم شریف زموږ د مسلمانانو د هویت په هسته کې ځای لري. محمد اشرف غنی په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان نننۍ فوقالعاده سرمشریزې ته وویل چې دا دوه سپېڅلي ځایونه د اسلامي تمدن کلیدي سمبولونه دي. ولسی جرګې د 1499 مالي کال بودیجه د یو شمیر عواملو له امله چې د تیر کال په پرتله د 8.5 میلیارد افغانیو انکشافي بودیجې کې کمی هم پکې شامل و رد کړه. د افغانستان د ملي امنیت په ادارې کې ویمنوی ویلي چې دوی د محکمې د حکم په اساس کابل کې د افغان ترک د لیسو استادان نیولي دي. درنو اوریدونکو دوه منن ساته خبری پښتو خبرونه په همدیزی پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي تر بیا الله مالشه.